خاطر دغه دوه اقدام وکړو چې یو مو به برېښنا ورته برابر کړو له بلې خوانه هغه د وزارت له خوانه د سړک جوړونې او د ویالو جوړولو پروژه ورته روانه ده. نو په له تاسو غوښتنه ده چې د دغه ورسونو سرمایدارانو ته دا دعوت ورکړئ چې د خدای په لحاظ تاسو چې په دوبۍ او په جزیرة العرب او په اروپا کې خپلې سرمایه استعمالوئ، راشئ دا سرمایه په خپل هېواد او په خپل ملت کې مصرف کړئ او دلته سرمایه ګذاري وکړئ چې خپلو هېوادوالو ته کار پیدا شي.
یاد دیوی کتون که په اوس وخت کې افغان ځوانانو لپاره د با کیفیت او عصري زده کړو امکانات، دوی ته د تخنیکي او مسلکي مهارتونو د حاصلولو د اسانتیاو برابرول، د کاري فرصتونو ایجاد، د دوی د وړو کاروبارونو او هغوی لپاره د لازم مهارتونو د ترلاسه کولو څخه ملاتړ، د اقتصادي ځواکمنتیا لپاره آنلاین زده کړې، اروایي ملاتړ او ټولنیزو فعالیتونو کې فعال ګډون د ځوانانو له مهمو غوښتنو بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بی بی سی د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه بخښنه وغوښته چې په یوې خپرونه کې د هغه د وینا ځینې برخې سمې نه دي خپرې کړې. بی بی سی په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي نور نه خپروي. د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و چې بی بی سي د بخښنه وغواړي او یو میلیارد ډالر تاوان دی ورکړي. د ټرمپ وکیلانو بی بی سي ته ویلي وو چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي. د دې قضیې په تړاو د بی بی سي عمومي مشر ټیم ډیوی او د خبرو د برخې مشر دیبرا ټرانس استعفا ورکړې دي. د بی بی سی وویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ ترلاسه کړی دی رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بی بی سی د مشر سمیت شا په وینا راغلی دی چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه. بی بی سی وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بی بی سی مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي، خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت یې داسې کار کړی دی. د ټرمپ د 2020 کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅوو. خو څه باندې 50 دقیقې وروسته یې ویلي وو چې موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. د 2024 کال په پانوراما خبرونه کې دا دواړه جملې سره یو ځای داسې راغلي دي چې ټرمپ وایي موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو، زه به له تاسو سره یم، موږ مبارزه کوو، موږ سخت مبارزه کوو. هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهرچیانو یرغل کړی و او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بی بی سي د 2024 کال د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې خبرې کړې وې. په دې ډول په خبرونه کې داسې ښکارېده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي. دا خبر هم لرو چې د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه پرون تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پریس اژانس د منتقدینو په وینا خبرداری ورکړی چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنۍ کړي او قضایي خپلواکي به له منځه یوسي. د 28 تعدیل له مخې چې د پارلمان 2/3 برخې اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک زیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي. د ځینو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوری کوي. د تغییراتو له مخې د پوځ مشر عاصم منیر ته د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایي او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل له مخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایي ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرال رتبې ته رسي شي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري، هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. د تعدیل له مخې ولسمشر زرداری هم آصف زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمېر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان دفاع کورنیو چارو وزیرانو ادعا کړې چې په پاکستان کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو عاملین افغانان وو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایی بریدونه ترسره کړي او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. نوریاس نوری د پاکستان د دغو نویو تورونو او د کابل او اسلام آباد د کړکیچنو اړیکو په اړه د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویان جنرال اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړۍ یې پوښتنه ترې کړې چې آیا پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په پام اسلام آباد به بیا په افغانستان کې هوایی بریدونه ترسره کړي؟
تاسو وګورئ دغه د پاکستان ستونزه او ناخوالې د افغانستان سره تقریبا یو اوږد تاریخ لري. زمونږ د اوسني حالات ته یوه ژوره کتنه د تخصصي لحاظ ولرو نو دې پایلې ته رسېږو چې دغه پاکستان کومې کړنې چې کوي او کوم دریځونه چې دوی څرګندوي دغه ډېر د تعجب وړ دي. دغه پټنځایونه او د دغو ټولو تروریستي تحرکاتو اصلي مراکز خپل دننه په پاکستان کې دي. دوی تیوریسنان او ستراتیجستان په پاکستان کې دي، نو دوی څنګه بیا غواړي چې دوی پټنځایونه په بل هیواد کې یا په افغانستان کې پنخه کړي؟ دویم ټکی دا ده چې کوم سرګندونې چې دوی کوي د افغانانو د ښکېلتیا په عقله باندې، خو دا هغه افغانان دي چې د دوی په مدارسو کې روزل شوي دي او د دوی د پوځي مسؤلینو د خوانه دوی تل په افغانستان کې ګمارل شوي د خصمانه کړنو لپاره. دا خو هغه څه دي چې مطلقا په ډاګه دي. او دریم ټکی په دې عقله باندې دغه دی چې د دوی دغه وزیران تقریبا داسې په عامیانه اصطلاح چې دغه زموږ په مجازي نړۍ کې ورنه ګټه پورته کیږي لکه هغه فیسبوک چلوونکي ورنه جوړ شوي دي، که دوی واقعا مسلکي او تخصصي برخورد کوي دا په بې ځایه څرګندونو او په داسې دریځونو نیولو باندې دا ستونزه او دا کشاله نه حل کیږي. دوی ولې په لومړي سر کې د تروریزم نه یو روښانه تعریف نه وړاندې کوي؟ د دوی هر کړنه او هر اقدام تقریبا خپله مشکوک ده، د دې په ځای چې دوی په نورو مشکوکو ادرسونو پسې وګرځي.
دغه چې دوی وایي چې دغو بریدونو کې د لاس لرونکو د هویت له پیژنګلوي وروسته دوی دا تثبیت کړ چې دا افغانان دي، دا هغه تورو چې جمهوري نظام کې به هم اکثرا په دا ډول حملو کې لګېده چې په دې کې پاکستانی اتباع لاس لري، آیا د پلټنو په نتیجه کې دا تثبیتېدلی شي چې دا د افغانستان اتباع وو او که دا یوازې یوه لوبه ده چې پر یو بل د تورونو د اچولو دوام دی؟
تاسو وګورئ د جمهوریت په وخت کې چې هر تروریستي عملیات شوي دي، د افغانستان د تروریزم ضد هغه بنسټونه چې وو په هغې باندې پوره پلټنې کړي دي او د اسنادو شواهدو سره یې دغسې موضوعات مطرح کړي. دا داسې نه وه چې یوازې یو ادعا وه. دویم ټکی دا دی چې دغه هم د تعجب وړ ده چې په دومره لنډ وخت کې دوی څنګه کولای شي چې دغسې پلټنې ترسره کړي او دا ثابته کړي چې دا کوم افراد او اشخاصو چې په دغه عملیاتو کې ګډون درلوده هغه افغانان، یعنی دا امکان نه لري په دومره لنډ وخت کې. دوی په مخکې وار هم دغسې یو ادعا مطرح کړې وه چې په هغې عقله هم موږ خپل دریځ درلوده چې دغه ادعاګانې تقریبا یوې لوبې ته ورته دي.
د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې غلي دي، که څه هم دوی په ځان سره کله کله د پاکستاني چارواکو ځینو څرګندونو ته غبرګون ښیي، خو دا نوې ادعا هم ډېره قوي ادعا ده چې پاکستان کوي چې د دواړو ځانوژونکو بریدونو ترسره کوونکي افغانانو. ولې د طالبانو چارواکي سمدستي د دغه ادعا په وړاندې ولې غبرګون نه ښیي؟
د دې پوښتنې ځواب خپله باید طالبان وړاندې کړي. ولې د زمن په حالت باندې څوک باعث شوي چې دغه ادعاګانې پاکستان افغانستان لوري ته مطرح کړي؟ نو خپل طالبان دي باعث شوي. طالبانو په څلورو کلونو کې لوی فرصتونه د لاسه ورکړي دي.
خوشنواري صاحب، زما هدف تاسو مخکې وویل چې دغه دواړه وزیران چې دا ډول څرګندونې کوي تقریبا اوس دغه د فیسبوکي شکل غوره کړی دی، فکر نه کوي چې د دوی دغه څرګندونو یا دغه ادعاو ته نور د طالبانو چارواکي دومره اهمیت نه ورکوي؟
پرته د شک دا یو بربند واقعیت دی. اولې د طالبان لوري د پاره دا یو مسؤلیت دی چې په وړاندې باندې سره دی چې هغوی رسمي مسؤلین دي، دا چې هغوی حیثیت او خپل حیثیت او خپل پرستیج او موقف نه پیژني دا د هغوی ستونزه ده. ولې یو هیواد رسمي مسؤلین چې داسې ادعاوې مطرح کوي باید د دوی کوم حرف ته چې دوی ادعا مطرح کوي د هغې حرف نه چې طالبان دي، دوی باید په زغرده باندې او په روښانه ډول باندې د دوی په مقابل کې ځواب ولري. او په عین ترتیب طالبان خپله تخصصي او ظرفیتي نیمګړتیاوې لري، نشي کولای چې دغسې ادعاو په مقابل کې هغه تخصصي او مسلکي دلائل او استدلال چې لازم ده مطرح کړي.
دغه وضعیت ته په پام سره د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. وروسته بیا پاکستانی لور یو لړ ضد نقیز څرګندونې وکړلې چې موږ خبرو ته حاضر یو که منځګړي ترې وغواړي ترکیه او قطر. خو بیا ځینې نور دغه پېښې رامنځته شولې، د خبرو موضوع بیا تر سیوري لاندې ونیوله. اوس دغه کړکېچ په خپل حال دی، فکر کوي چې دواړه لوري به بیا هم دې ته چمتو شي چې خبرې مخته یوسي؟ طالبانو لوري په دې ټینګار کوي چې دوی باید د رغند خبرو ته، اسلام آباد لوري باید رغند خبرو ته راوړاندې شي، او پاکستانی لوري هم وایي چې باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
تاسو ګورئ پاکستان د تل په څیر باندې خپلې دغه ملي ګټې په بهرنیو اجنډاو کې لټولې دي. د پاکستان هغه کم خصمانه شریر او د چل او فریب نه ډک سیاست تقریبا اوس د سیمې هیوادونو ته، اسلامي هیوادونو ته او د نړۍ اکثر هیوادونو ته بربند شوی دی. همدغه حساس دی چې د پاکستان څه چې وایي هغه د واقعیت په بنسټ نه او د هر کړنې په تر شا یوه بله پټه لوبه هم پرته وي. نو په دې بنسټ باندې هغه هیوادونه چې هم په دې کې ښکیل دي زړه نشي کولای په دې چې پاکستان داسې دریځونه وړاندې کوي، داسې غوښتنې وړاندې کوي چې هغه عملي بڼه نشي درلودلی، او د هغې تر څنګ هغه غوښتنې کوي چې هغه هم پلي کېدلی نه شي. اوس د بېلګې په توګه دوی چې د افغان طالبان د لوري نه کومه غوښتنه لري، آیا پاکستاني اړخ په دې باندې نه پوهېږي واقعا که سترګې ورباندې پټوي چې خپله د افغاني طالبان هیئت دغه واک او ځواک لري چې پاکستاني طالبان دې ته اړ باسي چې دا کوم کړنې چې دوی کوي دا ونه کړي؟ خپله پاکستاني طالبان دا اوس د افغاني طالبانو نه وړتیا او غښتلتیا لوړه ده. په دې بنسټ باندې پاکستان لوبه کوي او په دې لوبه کې بیا هم شرارت پروت دی.
تاسو د دریمګړو یا د منځګړو یادونه وکړله، یعنې دغه درې پړاو خبرو وروسته به فکر کوي چې د سیمې دغه مهم لوبغاړي قطر چې د سولې په خبرو کې مهم رول تر اوسه پورې لوبولی یا همدارنګه ترکیه، دیو ته به دا جوته شوی وي چې پاکستان سم لوبه مخته نه وړي، یعنی لوبه کوي په خبرو کې؟
پرته د شکه ځینې داسې معلومات هم شته چې قطر اته غوښتنه کړې د پاکستان نه که غواړي چې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی حاضر دي چې د افغاني طالبانو غوندې هغوی ته هم په قطر کې دفتر پرانیزي او د هغې د دفتر د سیوري لاندې او د قطر او د ترکیې او د ځینې نورو هیوادونو په منځګړیتوب باندې مستقیما د پاکستاني طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي. دوی ولې مستقیما دې ته چمتواله نه خچته پاکستانی طالبانو سره دوی مذاکرات وکړي؟ یعنی دا خپل په دې کې یو شرارت پوهه چې دوی غواړي افغاني طالبانو باندې پرواچی او افغاني طالبان د تاثیر لاندې راولي او د خپل نورو مغرضانه کړو لپاره د دوی نه سو ګټه پورته کړي.
ورسته پښتنه د ترکیې رسنیو د راپورونو لمه کې د ترکیې یو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ځي او هلته له چارواکو سره د افغانستان په ګډون د سیمه ایزو او نورو مسایلو باندې خبرې کوي. فکر کوي چې مهم اجنډا کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه ورستي کړکېچ موضوع وي؟
پرته د شک امکان لري چې نورو موضوعات هم وي، ولې د دې په خاطر باندې چې ترورستي ګواښونه لوړ شوي دي د ټولو هیوادونو لپاره، نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. او دغه ترورستي ټولو شبکو تر شا بدبختانه او متاسفانه چې د پاکستان استخبارات او پوز پروت دی او تر اوسه پورې هم د خپلو ملي ګټو لپاره د دوی نه ګټه پورته کوي. او دوی ولې دغه کړنې کوي؟ د دې په خاطر باندې چې پاکستان په خپله منځي سیاسي اختلافات، اقتصادي ناورین او ټولنیز ناورین خپل حل ته رسېدلی دی. همدغه دی چې تاسو شاهد یاستئ چې په وروستیو کې دوی د پوز مشر ته تقریبا دیموکراسي د پوښتنې لاندې وړې ده او اکثره واکونه د پوز مشر ته انتقال شوي دي. ولې د پوز مشر ته موږ دا لار خوره کوو؟ په دې چې پاکستان هم یو ګاونډی ده او ولس یو مسلمان ولس ده، د افغانانو سره تل ولس خواخوږي ښودلې ده، چې دا د دوی د شخړو او د ناورینو د حل لار نه ده. دوی باید نور په خپلو ټولو ستراتیژیو او پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي تر څو چې د سیمې هیوادونو سره او د نړۍ هیوادونو سره په نوي تفاهماتو باندې مخکې لاړ نشي. په شرارت او په فریب باندې د دوی لپاره نور فرصت نشته.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو د ویان جنرال اجمل عمر شینواري څرګندونه مو اوریدي. د امریکا نوریاس نوري له سره کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ، او تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې دا غو راپورونو متن وسلی شئ چې د ازادي راډیو لاري خبري شي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د ازادي ملمه
سلام زه احمد تکلیم وحید الله یاد د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې محصل دی. ښاغلی یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې زیږیدلی خو د لوړو زده کړو لپاره کندهار ته تللی دی. یاد د یو ځوان شاعر او لیکوال په توګه نن د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره دی. د زړه خوله ورسره کوم او ترې غواړم چې د خپل ژوند پر بېلابېلو اړخونو رڼا واچوي. هیله ده چې د دې مرکې تر پایه راسره اوسئ. لیا سره دا تفصیلی مرکه د د پخپل ادبیاتو د د په پیژندنه پیلېږي.
زما نوم وحید الله یاد د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په 2001 کال زیږیدلم. لومړی زده کړې مې هلته په خپل کلي کې ترسره کړې دي. له هغه وروسته بیا د شاجوی بازار مرکز ته چې د بابا هوتک اول نمبر په نامه لیسه وله تر 2 کلګي پورې مې هلته زده کړې کړې دي.
ډیر ښه. مخکې له دې چې وړاندې دې مسایلو ته ورشو چې تاسو راته ووایاست چې ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه، ادبي لیکنې مو څنګه پیل کړې، غواړم د ماشومتوب کیسې دې راته وکړي. هغه مهال چې لومړني ښوونځي ته تللې، د کلیو د ښوونځیو فضا په افغانستان کې یوه ډیره جالبه فضا ده، او هغه کسان چې ادبی لیکنې کړې دي او شاعران او لیکوال ترې جوړ شوی، دغه وختونو ډیر جالب او په زړه پورې تصویر وړاندې کوي. د دغه دورې کیسې د راته وکړه چې په ښوونځي کې په لومړني اولو دوه دریو کلونو کې ژوند څنګه و، مکتب ته تګ راتګ څنګه و، په څه حالت کې ښوونځي ته تللی؟
تکر صاحب محترم، لومړی تاسو موږ ته کولی هغه په کلی کې ولې د کلی مکتب ولو، نو په کلی کې حالت مکتب داسې شکل سره جوړ شي او زړه کلا او په اصطلاح خچین کورلو، حالت هم د زده کړې لپاره صحیح امکانات نه درلودو، منظم سیستم نه و، ځای برابر نه و. نو کله چې به موږ هلته تلو بیا مو زده کړې د مکتب په انګړ کې د دغه سرای په انګړ کې به ناستلو، استادانو به هلته موږ زده کړې راکولې للمرت ځکه چې موږ په دې برخه کې خو یو په افغانستان کې حالات ترنګلي ول، حالات شنه وله، بل موږ لومړی ځل و چې موږ دغه زده کړې ترسره کولې، او بیا مو هلته زده کړې په داره کوم شکل شوي چې مکتبونه د معارف سیستم توجه نه وسوې. په هغه وخت کې مکتبونه خوار ولو، هلته امکانات نه درلودلو.
امکانات چې کله وایې یاد صاحب، درسي مواد چې کله وایاست چې کمای و، د درسي موادو د امکاناتو، چوکۍ، میز، هغه ابتدایي وسایل یا درسي کتاب د ښوونځي لخوا تاسو ته درکول کېده؟
هغه کتابونه په ډېر کم شمېر سره ولو، یعنی په سیم کې ودا کسانو چې په سیم کې به 50 کسانو ته درسي مواد ورسېدل، نور کسان به پاتې شول. بیا دغه نور ملګرو دغه نور کومه چمپیان چې په سیم کې ول، هغه بیا په ګډ ډول باندې داسې په ګروپي شکل به یو بل سره څنګ پر څنګ ناستو، د بل په کتاب کې به زده کړې کولې. هلته د چوکۍ سیستم خو بیخي نه ولو، یوازې فوره تخته او د تباشر بغله موجود ولو، تباشران ولو. خو د کتابونو په برخه کې خصوصا ډېره نیمګړتیا وله، په هغه کې موږ یو په یو کتاب دوه درې کس سره ګډ وله، او د هغوی له ماته به زده کړې سرته رسولې.
دلته مو څو کاله په دې لومړني ښوونځي کې درس وایې؟ شپږ کاله. د شپږ واړه کلونه په انګړ کې درس وایې، یعنی ټولګی مو نه درلوده؟
ټولګی نه ولو، فقط په هغه کلا زړه کلا و چې په دې کې دوه درې سیم په ول، نو هغه نور پاته سیمپونه چې ول هغه باندې په سرای کې د سرای په منځ کې ناست وله. نه د دې شپږ کلو په اوږدو کې موږ هیڅ د دې دغه نه درلودل چې یو منظم سیستم سي او صحیح سیمپونه فعاله سي. خو دغه تشپږم کوټې پرې چې موږ زده کړې وکړلې، هغه مو د باندې د کړیا د چاپ اصطلاح باد المر او یخت مو د کړیو په لید نو د صحیح سیستم برابر نه وو.
بیا له دې ځای چې لیسې ته ولاړی په لیسا کې د ټولګي څښتن شوي که نه؟
تکات صاحب هلته طبیعي ده د پاتراپو کې لرې پرتو سیمو کې نسبت ښارو ته یا هغه د ولسوالۍ مرکز ته ډېر تفاوت موجود و. ولې موږ هلته چې په کلي کې زده کړې کولې هلته د عمره توجه سي معرف په خدای چوکاټ کې کوله هغه یوازې په مرکز کې د دې خپل تمرکز ولو. موږ چې کله د لیسې ته رالو د شاجوی په بازار کې موقعیت لري د بابا هوتک دوې لیسې وي چې یو بابا هوتک نمبر ون لیسه بل بابا هوتک نمبر دو زه په بابا هوتک نمبر ون لیسه کې وم. هلته بیا نسبتا سیستم جوړ ولو ولې هغه لیسه له پخوا وختونو څخه جوړ وه چوکاټ یې برابر ولو تعمیرات یې سم ولو منظم سیمپونه وو انګړې جوړ ولو د اوبو سیستم هم فعاله وو. په درسي برخه کې هم د استادانو درلودل مسلکي ښوونکي ول درسي بهیر ډېر برابر ولو. هلته د سیم ظرفیت په اصطلاح چې په کلیو په ښوونځیو کې کم ولو مثلا په سیم کې بلد کاته وو هم کله چې موږ د لیسې برخې ته رالو دلته د سیم ظرفیت هم ښه ولو هغه د زده کړو مسیر هم ډېر برابر ولو یعنی په دې برخه کې ډېر امکانات برابر وو په صحیح شکل سره زده کړې مو وکړلې.
ادبیاتو سره مو لکه علاقه پیدا شوه په لومړني ښوونځي کې که وروسته په لیسه کې کله ماشومتوبه
کله چې موږ لیسې ته رالو د لیسې په برخه کې مو زده کړې جریان پیدا کړې په دې برخه کې ما خپله د ادبیاتو سره په دغه باره کې مینه پیدا شوله چې ما د ټولنیزو رسنیو څخه استفاده کوله امروزه هلته به مې د دغه شاعرانو د لیکوالانو شیرونه اوریدل شیرونه به مې لوستل دغه راز دغه شیرونه به ما په فلیپین کې ثبتول نو دغه به مې له ځان سره چې کور ته به ولاړم هلته به مې لوستل یا به مې په سیم کې ملګرو ته ویل نو ډېر خوند یې راکوه له دې سره مې ډېره علاقه پیدا شوله. بیا مې غوښتل چې که ژوند و په دې برخه کې به عالي تحصیلات کوو لولې زده کړې به کوو تر څو په دې برخه کې ښه کار وکړو او نور هم زموږ د علاقه او ذوق کې ورسره اضافه شي.
مننه یاد صاحب وروسته به ستاسو یو یا دوه شعرونه مهم واورو خو اوس راته ووایاست چې لومړنۍ لیکنې یا شعرونه مو په یاد دي څه رقم و؟
بلې هو تکل صاحب لومړني شعرونه کومې طبیعي ده چې ځانګړتیاوې به لري هغه زموږ په دې برخه سره د لیوالتیا هغه لومړي وختونه ول هغه ځینې لیکنې چې په دې برخه کې مو لیکنې کړې وې هغه هم راسره ثبت دي راسره ثبت نو همدې برخه ته دا جریان لري دوام
ورکړ. او دا لومړۍ لیکنې مو شعرونه وو که نثرونه؟
یا لومړۍ لیکنې مو سوې هغه نثرونه وو د نثرونو برخه وله خو هغه لیکنې دورې ما کړې وې د ژوند دپاره د ځوانانو دپاره دي.
ډېر ښه. نو یاد صاحب اوس یو شعر خو دې یاد د اوسنیو نویو شعرونو نه او یا له همغو لومړنیو هڅو نه یو شعر اورېدونکو ته لطفا وړاندې کوي.
په دواړو سترګو یو شعر ده ښکلې څه کوې بدرنګ په زړه صفا دي ښکلې هم اخر په کلي کې بدنام سي مازدیګر دې واده پره سوه ته رانغلې مادیګر دی واده پرسو تر نغلی سوچ ځان نه رسوی بیا به ماښام سی د نفرت خبرې ټولې ورکه غواړم د نفرت خبرې ټولې ورکه غواړم خدای دی وکړي چې د مینې داستان عام سی اسپلنی د نظرمات لپاره شدی اسپلنی د نظرمات لپاره شدی هڅې نه چې ښکلې ټول دین زکام سی یاد د مینې په ملي سرود کې یاد کړي یاد د مینې په ملي سرود کې یاد کړي چې د زړه غمونه ټولې انجام شي. تکل صاحب دغه یو وړوکی غزل وو
ډېره زیاته مننه په زړه پورې وو. مضمون د شعرونو عموما ستاسو کوم مطالب دي یعنی کوم مضمونونه ستاسو په شعرونو کې راغلي دي او تاسو کوم محتوا رانغاړئ په خپله شاعرۍ کې؟
تکل صاحب زما په شعرونو کې که څه هم ما د شعرونو په برخه کې ډېر کار نه دی کړی، خو هغه شعرونه چې مې لیکلي دي هغه په هغه کې محتوا د ټولنې د خلکو یووالی، د په ټولنې کې د خلکو د ژوندانه ناخوالې، هغه حوادث او هغه مشکلات چې د دوی په ژوند کې رامنځته شوي دي، هغه د ټولنې د خلکو دردونه، د دوی د ژوند ستونزې، او د دې تر څنګ د پیشکي برخه کې ځینې مسایل، ځینې هغه پیغامونه، ځینې هغه محتوا چې په دې برخه کې ما راځای کړي دي، زما په شعرونو کې فرقونه لیدل کېږي.
تاسو ویل چې ډېر مو شعرونه نه دي لیکلي، نو نثرونه ډېر دي، د هغو محتوا څه ده او څه ډول نثري اثر لري تاسو؟
زموږ نري نثرونه چې دي هغه د علمي ادبي برخه کې مثلا لیکنې دي، ډېرې مقالې دي، مثلا دغه لیکنې کې مو هم د ټولنې د خلکو دپاره هغه څه کړي دي چې هغه د ټولنې د اصلاح په موخه وي، د ټولنې خلق خیر او ښېګڼې ته سپنوي، د ټولنې خلق او موجوده مشکلات، ستونزې، همدارنګه د وطن سره د مینې، محبت هغه پیغامونه په دې برخه کې موجود دي.
ډېر اله پوانتون ته څنګه او څه وخت لاړی او ادبیات مو څنګه، ادبیات پوهنځی مو څنګه خوښ کړ؟
پونتون ما تکل صاحب ما یادونه وکړه چې زما کله چې مې دغه د شاعرانو، د لیکوالانو په ټولنیزو رسنیو کې په مطبوعاتو کې د دې شعرونه، د دې لیکنې، د دې هغه فعالیتونه تعقیبول، نو غوښتل مې چې دغه ولیکم او زه هم یو دې برخه ته ستونزې مو په دې برخه کې کار وکړم. د ذوق پر بنیاد باندې مې دغه سره علاقه پیدا شوله، بیا می کله چې هلته د لیسې زده کړې پای ته ورسولې، له هغه وروسته مې بیا په 1401 کال کې د کانکور د امتحان له لارې د ادبیاتو په برخه کې پوهنتون ته راغلم، دلته مې زده کړې راپیل کړې. نو دغه د مکتب د دورې، د لیسې د دورې ذوق او هغه د خلکو لیدلپروفسیوي شعرونه چې په مطبوعاتو کې به چاته پورته کېدل، د دغه تاریخ څخه زموږ مینه ورسره پیدا شوله. نو بیا مې غوښتل چې په دغه برخه کې ځان وچلوم، کار وکوم او نور هم له دې برخې سره علاقه او ذوق پیدا شي.
د کومو شاعرانو شعرونه مو ډیر خوښ دي؟ دا اوس تاسو ویل چې په ټولنیزو شبکو تاسو د شاعرانو شعرونه تعقیبوي، کوم شاعر مو ډیر خوښ دی په ټولنیزو شبکو مخصوصا؟
شعرونه خو د دغه مفر وخت شاعران مې ډیر خوښیږي، مثلا هغه وخت کې کاروان صاحب، پیر محمد کاروان صاحب شعرونه مې ډیر لیدل، دغه راز اسماعیل یون، استاد یون صاحب، همدارنګه د درویش درانی، حمیم جلالدی صاحب او ځینو نورو شاعران چې اوس یې نومونه زما ذهن ته نه راځي، یو شمېر نور ونو د دغو شاعري مې تعقیبوله، لوستلې مې او ډېر خوند یې راکړ.
په دوی کې داسې خلک شته چې ستاسو پر شعر باندې اغیز کړی وي او تاسو تقریبا په یو ډول سره احساسوي چې د هغو پر لار روان یاست، یا لک تر لګه کدی وو بلار نه روان مګر ستاسو لپاره الهام بخون کی وی؟
شاعران خو هغه وخت کې ما ته وې چې ډیر شاعران ورو ته غلمات قانونمان دی ذهن ته نه راځي، ته یون صاحب، د کاروان صاحب، درمل صاحب، احسان الله، ډاکټر احسان الله درمل صاحب، د دې غو شعرونو یو ډول زدی ته وخت ولم، کله چې ما د دې شعر ولسته یعنی په ما کې یو ډول هغه انګیزه خپروله، هغه مفکره خپروله، زه په دې ته چمتو کولم چې یو څه ولیکم په سپینه کتابچه باندې، یو څه سره جمع کړم. نو د دغو د شعرونو له طرف څخه ما ځینې مثلا هغه د شعرونو برخې ته ستون شوم، او شعرونه یا هغه ځینې کومې لیکنې چې ما کړې دي د دې په دې برخه کې دې ما سره د دې شعرونو
یاد صاحب د دوی اغیز پر تاسو باندې دومره و چې مثلا تاسو د دوی په ګام کېږدئ او که یوازې دومره و چې الهام یې درک تاسو ته؟
د الهام په مسله کې زه ډېر پیاوړی کولم، ما ته یې ډېر انګیزه راکوله. نه دا چې زه د دوی پر قدم باندې قدم کښېږدمه، بلکې د دې پر ځای چې ما ته د دوی اشعار و د عمومي مجمع دا اوسي په ما کې د الهام ریښې وغځولې. الهام ما ته د دوی د شعرونو څخه ډېر راته ډېر مرسته په دې برخه.
درخه او تاسو یوازې د وسنیو د معاصرو شاعرانو شعرونه ګورئ او همدارس د نثر په برخه کې او که د پخوانیو کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو آثار هم ګورئ او له هغو نه هم یو څه تاسو ته الهام کیږي؟
رکال صاحب د کلاسیکو دورې د شاعرانو د شعرونو څخه هم ځینې کتابونه مثلا لوستي دي، خوشحال خان و رحمان بابا و حمید و کاظم خان شیدا و دین و حنان برکزی دین نور در اشعار شاعران موجود و سی داوی شیرون ما مثلا کرد. و تر دیر حد پوری دی معاصر و شاعران و لیکوالان و دوار و بخ هم دی نظم و دی نثر و برخه کی دی دی دوست زدیر متاثر کیجم و دیر الولم
د کلاسیکو شاعرانو دا اوس تاسو یادونه کوي چې د خوشحال رحمان بابا او حنان بارکزای او حمید مومند د دیو شعرونو سره تاسو په خپل تللی د دوی آثار مو کتلی دي، دیوانونه مو لوستی دي او کده سی و چې دا استادانو د پوهنتون پښتو څانګې د ادبیاتو راوړل درته تاسو ته دنده درکوله چې ورشي دا وګوري او بیا راشي مثلا د تاسو د امتحان یوه برخه وه؟
تکات صاحب محترم ده یو هغه مسله هم ولا چې مثلا هغه دیني د غلیکوالانو شاعران چې په دې پورتن په نصاب کې مثلا په ځینو مضامینو کې تاکل زموږ ماسته او بیا په دې برخه کې موږ استادان لخوا ته چې باید تاسو دغه کتاب وګوري مطالعه کړي په دغه باره کې معلومات راوړي په دغه باره کې سمینارونه دایر کړي یو هغه مسله و. بل هغه ما بعد هم موږ د دې شي د سره د مطالعې ذوق او علاقه درلودله، کتابونه او د دې مثلا دیوانونه مطالعه کول او دغه شان دواړ موجود و چې موږ هغه کار مخته وړلی.
یاد صاحب بیا به وړاندې دې پوښتنې ته هم ځواب ووایئ چې آثار مو چاپ کړي دي که مو نه دي چاپ کړي. خو اوس یو بل شعر که راته ووایاست چې اوریدونکي ستاسو د شعرونو یوه بله نمونه هم وګوري.
صحیح تکل صاحب، یو غزل ده: وشکي پاکي که ګریوان ته بالا رسي، وشکي پاکي که ګریوان ته بالا رسي، دا د مینې په داستان کې چې زغمل وایي. را سره به وي شپېلکی په لاسو کې، را سره به وي شپېلکی په لاسو کې، کمیلار د جانان د کلي مل وای. تنها نسما تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم، تنها نسما تلای پلار ډیر ویریژم، چې جانان مې هم د شعر خور بغل وای. زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زبل ها تکالیف نسم نور غملای، زړه می خوش دی چې راوړی دی درمل وای. یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، یاد د غرو په سر روان دی باران اوري، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای، کشت ژوند لکه موسم د بهار تل وای.
ډېر اله ډېر خو ماته داسې ښکاري چې ستاسو ډېر شعرونه د غزلونو په فورم کې دي، همداسې ده؟
بلې و تکل صاحب، د غزلې په برخه کې څلورځو په برخه کې موږ دغه د شعر
له هغه سره څنګه یاست؟ له نظمونو سره او له آزاد شاعرۍ سره؟
نظمونه مې تر اوسه نه دي لیکلي، خوند راکوي لوله مې د نورو شاعرانو. ما خپله تر اوسه په دې برخه کې د آزادو نظمونو په برخه کې د دې آزادې شاعري په برخه کې تر اوسه کوم څه نه دي لیکلي.
لیکلي خو مو نه دي، مګر د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه نظر مو څه دی د آزاد شعر په اړه؟
آزاد شعرونه تر ډیره حده پورې اوس باید ولیکل شي، د خلکو لخوا څخه پر دې برخه باید زیات کار وشي، ولې دا هم د شعر یو هغه مهم برخه ده، مهم فورم یې دی چې باید هغه د پښتو ادب ته چې څوک په دې برخه کې د خدماتو پلټون باندې وي هغه باید همدغه برخه شاته کښېنږدي، بلکې دغه برخې ته نور هم کار وکوي، پیاوړتیا ورکړي. ښه ده دا برخه آزاد شاعري هم ښه ده، ولې هغه تر ډېره حده د ویلو له اړخه د په هغه کې د ټولنې د خلکو د ستونزو د مشکلاتو د دردونو د راوړلو یو ښه فورم دی. زما په نظر دا ښه ده، باید په دې برخه کې ځوانانو ادیبانو شاعران کار وکړي.
ډېر ښه. او شعرونه مو دغه شعرونه چې تر اوسه پورې تاسو ویلي دي دا تاسو خپره کړي دي، چاپ کړي مو دي؟
دا تر اوسه سکال صاحب چاپ شوي نه دي، خو دا شعرونه موږ په هغو ځایونو کې چې مثلا هلته ادیبانو شاعرانو لیکوالان سره یو ځای کېږي، مثلا ادبي بهیرونه دي، ادبي غونډې وي، خو دغه شان په مطبوعاتو باندې هم خصوصي دي، مثلا په فیسبوک او په مطبوعاتو کې، په اخبارو کې، په مجلو کې، په دوی برخو کې شعرونه خصوصي دي، خو په داسې شکل باندې نه دي چاپ شوي چې هغه د یو کتاب جوړښت ولري، حیثیت ولري. په ادبي بهیرونو کې مې دا شعرونه ډېر ویلي دي، په ادبي غونډو کې په دغه وخت کې دلې موجود دي یا فعاله دي، په همدغه کې مې دا شعرونه ویلي.
او اوس یا نږدې راتلونکي کې د خپلو شعرونو او نثري اثارو د چاپ پلان او پروګرام شته؟
نه، فعلا په دې برخه کې کوم خاص تصمیم نه دی نیول شوی، نو راتلونکي کې انشاءالله تعالی موږ په دې باندې وتوانېدو چې نور هم دغه برخه ته ډېر کار وکړو، بیا بیا وروسته د چاپ دپاره هڅه کوو تصمیم باندې.
ډېر ښه. تاسو مخکې د ادبي غونډو بهیرونو یادونه وکړه، له کومو بهیرونو سره تاسو په تماس کې؟ ځکه چې د ادبي بهیرونو څو غونډې د هېواد په مختلفو ولایتونو کې جوړیږي، په ننګرهار کې، په کابل کې، په خوست او پکتیا کې، او دغه د اوس تاسو د خپلې سیمې یادونه هم کوي، تاسو نورو ولایتونو ته ځئ او که په خپل ولایت کې ادبي بهیر لرئ؟
ادبی بهیرونه خو په خپل ولایت زابل مرکز کلات شهر کې هم موجود دي، خو زه خپل هلته تر اوسه نه یم راغلی. دلته په کندهار کې چې زموږ د تحصیلي دورې په جریان کې دلې په کندهار شهر کې ځینې ادبی بهیرونه موجود دي، لکه الهام ادبی بهیر له ډېره وخته په کندهار شهر کې فعالیت لري، هلته د ځوانانو د راځای کېدو، د شاعرانو د سند د خوړبولو لپاره یو ښه مرکز دی. په دغه ادبي بهیر کې موږ د پنج شنبې په ورځ چې کله هلته ادبي مجلس جوړېږي، مشاعره جوړېږي، دلته ورغلي یو دغه راز نوښتګر خیال ادبي بهیر په نامه باندې یو ادبي بهیر موجود دی چې په دغه کې موږ دغه شعرونه تر نورو ځوانانو ورسولي دي.
دا بل هم په کندهار کې دی؟
بلې، هو نوښتګر خیال بهیر دغه راز لوی کندهار ادبي بهیر هم په کندهار کې موجود دی. د دې تر څنګ موږ چې کله په دغه خپل محفل کې اوسو، هغه په اصطلاح باندې د محفلي ژوند یو لیلیه که ورته ووایو، په دغه ځای کې هم موږ د هفتوار مجلس لرو، د مشاعري لرو، په دغه برخه کې مو هم دا شعرونه تر نورو ځوانانو پورې ورسولي دي ویلي مو.
د کندهار پوهنتون د ښوونې او روزنې د پوهنځي د پښتو ژبې او ادبیاتو د څانګې د څلورم کال محصل وحید الله یاد د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کولې. تر بلې مرکې زه احمد تکل تاسو په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه.